سلامونه او سهار مو په خیر. له همدې شبې د نن لپاره د مشال رادیو خبرونه پیلېږي. دا مهال په پیښور کې د سهار نه کابل کې اتنیمې او دلته په پراګ کې د سهار 5 بجې دي. نن د شروع یا چرشمې ورځ او د 2015 کال د مارچ 11 نیټه ده. د خبرونه درته زه نجیب عامر وړاندې کوم. بلوچستان کې د بدامنې په اړه سملې کې باس، د افغان کډوالو په اړه اسلام آباد کې درې اړخیزه غونډه، هلمند کې ځانمرګي برید او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره هلې ځلې. دا موضوعات را سره په دې خبرونه کې دي چې له خبرونو وروسته یې اورئ. اوس پام وکړئ خبرونو ته. د بلوچستان حکومت وایي د خو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسۍ ختمولو صوبه کې د امن او امان صورتحال پیدا کړي. نن په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د سباوون پاړه درې اړخیزه غونډه جوړیږي او امریکا وایي روسیه لا هم ختیځ یوکران کې بلتون غوښتون کې اکمالوي. پوره خبرونه. د بلوچستان د کورنوي چارو وزیر وایي په یاده صوبه کې د بدامنۍ پیښې ځکه زیاتې شوې دي چې حکومت اوس د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسي لرې کړې او د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات کوي. سرفراز بوکټي پرون د بلوچستان اسمبلې یوې غونډې ته چې په صوبه کې د امن او امان صورتحال ته ځانګړې شوې وه وویل،
آج فرق گڈ طالبان اور بیڈ طالبان
نن د شو او بدو طالبانو فرق ختم سوی دی او د همدی فرق د ختمېدو په چکر کې پر جوب ډیویژن کې چې موږ کله د دوی پر ضد عملیات وکړل نو تر هغه ورسته بیا څو پیښې وسوې. دا خبره مزمه نه مو چې حالت حالات شنه دي، لکن موږ د دې حالاتو د شکولو لپاره هڅې کوو.
د اسمبلې غړو په بلوچستان ایالت کې د امنیت په صورتحال اندېښنه ښکاره کړه او غوښتنه یې وکړه چې د امن او امان د صورتحال د ښه کولو لپاره د قبایلي جرګې راوغوښتل شي. پرون د سوابې پرمولو تاڼې په حدودو شیوه کلي کې د پولیسو وسلوالو ترمنځ په نښته کې یو پولیس والا مړ او و نور ژوبل شوي دي. د سوابې د پولیسو ویان لیاقت نن مشال لړیو ته وویل چې نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي چې پکې د سلمان او بلال نومي وسلوالو د سر به په ترتیب سره 10 لکه او 20 لکه روپۍ مقرر وو. هلته په کراچۍ ښار کې تیره شپه په دوو بیلابیلو پیښو کې څلور پولیس والا د وسلوالو په ډزو وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي لومړی پیخه په ایم ای جنا سرک او دویمه پیخه د پاکستان چوک په سیمه کې مخیتره غلې ده. د کراچۍ د پولیسو مشر غلام قادر تیبو د پیخې وروسته خبري غونډې ته وویل، پر پولیسو حمله په دغه خار کې د وسلوالو پر ضد د ترسره کیدونکو عملیاتو خبرګون دی. یاد دیوي د ګلونه په منځنۍ شپه پولیسو په کراچۍ کې د سلور وسلوالو د وژنې او د اتو نورو د ژوندۍ نیولو خبر ورکړو. نن په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او د کډوالو د نړیوالې ادارې ترمنځ درې اړخیزه غونډه کیږي چې ورکی د افغان کډوالو د سباون په اړه د مهمو پریکړو تمه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو له 1300 راهیسې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو او ناراجستر شو افغان کډوالو د راجستر کولو په اړه خبرې پیل کړې دي. د پاکستان د وزیر اعظم د صلاحکار سرتاج عزیز له دفتره نن په خبره شوې یو اعلامیه کې ویل شوی چې نوموړي پرون د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی او داغه سره د راغلی پلاوی سره ملاقات وکړ او د کډوالو په موضوع سره خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغان مهاجرینو مشر ډاکټر الوزی وایي داسې پریکړه شوې چې غیر رجستر شوی کډوال به رجستر کیږي.
څغه ته به اسناد برابرېږي چې د هغه اسناد په لاسته راوړلو به هغو ته ویزه ورکول کېږي او هغه ویزه به تقریبا تمدیدېږي. دا وشوه چې دې خلکو به راجستر کېږي. طریقه او ترتیب او تنظیم او پالیسي چې کومه ورته جوړېږي هغه به په دوتری پارټاټ کې د حکومت پاکستان، افغانستان او یونیسار بین المللي تر مابین هغه جوړه شي.
ډاکټر الوزی په پاکستان کې د مهال د 1.5 میلیون په شاوخوا کې رجستر شوی او نږدې همدومره غیر رجستر شوی افغان کډوال ژوند کوي. دواړه ډول افغانان د پولیسو له ناسمې رویې شکایت کوي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پرون یوې ځانوژن کې حمله و ملکیان وژلی او تر شلو زیات نورې ټپیان کړي دي. د هلمند د سرپرست والی مرستیال محمد جان رسول یار وایي بریدګر د پولیسو یو رینجر ګاډی په نخښه کول غوښتو.
ځانمرګي بریدګر چې د کورلا موټر څخه په استفادې زمونږ یو پولیس رنجر غوښتل چې هدف وګرځوي، چې د دې غملړلې پیښې په پایله کې تر ډیر سو پورې زمونږ بې دفاع هیوادوالو هلمندوالو قرباني اخیستې ده. چې لاغې جملې څخه اوه تنه شهیدان او درویشت تنه ټپیان چې عملاً په ایمرجنسي کې تر دې مهال راجستر شوي دي او موږ له نږدې څخه لیدنه وکړه. تر څلور نفرو پورې نظامي یا زمونږ پولیس ساتي ټپیان شوي دي.
چارواکي وایي په دې ځانمرګي برید کې و ماشومان هم ژوبل شوي، چې د ډاکټرانو په وینا وځي د اندېښنې وړ نه ده. د پاکستان حکومت په هر ډول قضیو کې د مرګ د سزا د مهلت ته ختمولو اعلان کړی دی. دا پریکړه وروسته لاغې شوې چې سمود مخ کې حکومت د ترهګرۍ په قضیو کې مجرمانو ته د مرګ سزا بحاله کړې وه. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې هغو کسانو ته به د مرګ سزا ورکول پیلېږي چې د چا پیلونه خارج شوي او یا هم د رحم درخواستونه رد شوي دي. کورنیو چارو د وزارت یو ویان ویل دا حکم د مارچ په شپږمه جاری شوی، خو تر اوسه پټ ساتل شوی و. امریکا وایي د دې باوجود چې په اوربن خبرې روانې دي، خو روسیې په دې وروستیو کې یوکران کې بلتون پالو ته نورې وسلې هم لېږدولې دي. د اروپایي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ویکتوریا نولند پرون د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د وینا پر مهال وویل دوی تاییدولی شي چې روسي ټانکونه، زغروال موټرونه، درنه توپخانه او راکټ توغندي د روسیې له پولې په ختیځ یوکران کې بلتون پالو ته لېږدول شوي دي. راپورونه وایي عراقي ځواکونو د تکریت صوبې شمالي سندو کې یو خارګوټی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته نیولې دی. پوځي قوماندانان او ځایي خاروال وایي د العلم خارګوټی پرون د امنیتي ځواکونو په لاس چې زیاته برخه یې شیا ملیشا تشکیلوي آزاد کړی شو. د دوی پان له دې سره د وسلوالو څخه د تکریت صوبې د بیرته نیولو لپاره بریدونو ته لاره هواره شوه. په شمالي عراق کې د کرکوک صوبې امنیتي شورا وایي کوردي ځواکونو سل مربع کیلومتره ساحه له داعش وسلوالو څخه بیرته نیولې او داغوی سل وسلواله وجل دي.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا او سحر مو په خیر. په دې خبرونه کې د بلوچستان اسمبلی غړي صوبه کې د بدامنۍ په زیاتېدو اندېښمن دي. نن په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د سباون په اړه درې اړخیزه غونډه جوړیږي. پرون په هلمند کې ځانمرګي برید 15 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سینټ د نوي مشر په توګه د رضا ربانی ملاتړ اعلان کړ. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پرمختګ نه کوي.
زه چې تر کوم حد پورې خبر یم، بلکې ډېر خبر یم، تر اوسه پورې په کابل کې جریان د مذاکراتو نشته، بلکې په دې باندې موافقه نه راغلې چې په کابل کې به د مذاکراتو نړۍ پیل کیږي.
د فاټا استادان د سکولونو د خرابوالي او د استادانو د کموالي نه سر ټکوي.
چې یو سکول کې 1100 تعداد دی، هغه کې دو استادان دوه کمرې دي، نو چې دوه کمرې نو چې کلاس باندې نور چوټي کو، نو دا د دوی معیاري تعلیم خکې په څیر خکې چې زو باران کې زم ماشوم چوټي کوم.
مومند جنسی کې د لوبو میله روانه ده. دا مقابله هم په کې کیږي چې د چا برتونه وګدي دي.
چلتا لال شما بس زغم داری را نساس کلی برتو دا و بس ارزه که پرتوان دی وی خیر دی ماما جی، خیر دی ماما جی، ارزه که را تا گوته راسی راسی که ماما جی من هم دی
راس رو سه سو سندر حمله رو. پرون په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې په دغه صوبه کې د امن او امان په صورتحال بحث شو. د اسمبلی غړو په بلوچستان ایالت کې د امنیت په صورتحال سخت اندېښنه ښکاره کړه او د ستونزې د حل کولو لپاره د قبایلي جرګو د راغوښتلو غوښتنه وکړه. نور حال راته خدای نور نسل په خپل راپور کې راکوي.
په کوټه کې د صوبای اسمبلی غونډه چې مشریه ځایناستې سپیکرې سپوږمۍ اڅکسي کوله، په کې د بلوچستان پر امنیت په خاصه توګه په ژوب او شاوخوا سیمو کې د ناامنۍ پر پیښو بحث وسو. د اپوزیسیون غړي انجینرز مرک اڅکسي د بحث پایل له ژوب او کلا سیف الله سیمو وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دې خرابو حالاتو د سمولو لپاره دې قبایلي جرګې راوغاړي تر څو په یادو سیمو کې د ناامنۍ پیښو ته د پای ټکی کېښودل شي. مرک اڅکسي د اسمبلی په دې غونډه کې وویل د ژوب حالات دومره خراب سی وچی حالت د پاکستان خپل پوز هم تللی نسی.
آج کل اگر ہمارے ژوب اور یہ جو کوئٹہ سے
نن سبا کا د ژوب او د ژوب او کوټه لوی لارې د نامنی پیښو ته وګورو نو تاسو ته معلومه ده چې حالت خلق تشتول سیوی او ځینی خو وجل سیوی هم دی. زه خپل څورځي مخکې ژوب ته روان وم، پر لار ملیشا ځواکونو راته وویل چې زموږ سرتیری به له تاسو سره د ساتونکو په حیث ملګری سي. ما ورته وویل چې زه خپل ساتونکو هم لرم او درې موټر را سره دي، لکن بیا هم هغوی راته وویل چې حالات دومره زیات خراب دي چې موږ هم دلته نسو ګرځېدلی، مطلب د پوز موټرې او پوز هم هلته نسی ګرځېدلی، او پر همدې لاره عام وګړي د شپې خو پرېږده د ورځې هم سفر نسی کولی. تر دې وروسته د اپوزیسیون بشر او د جمعیت علما اسلام فی غړي مولانا عبدالواسع بیا پر حکومت او پوز تور پورې کړ چې په یادو سیمو کې د حالاتو د خرابېدو ذمهواره هم دوی دي چې د ده په خبره د وزیرستان تر عملیاتو مخکې لا باید دوی په ژوب او شاوخوا سیمو کې هر څه کنټرول کړي وای.
حالات اس طرح نه اجلاب کر کې ایک آسمانی آفت الله نے نازل کر لیا تو میں حکومت سے پوچھتا ہوں،
دا حالات دا سے ندی چی او وایو دا آسمانی آفت خدای تعالی پا مجھ نازل کردی. زه له حکومت او امنیتی ځواکونو دا پوښتنه کوم چې په وزیرستان کې تاسو عملیات وکړل نو دا خلک خو اسمان ته نه وختل او نه هم پر مځکه ننوتل، حکومت داسې ګامونه ولې پورته نه کړل چې د دې وسلوالو دې خواته د راتللو مخه نیول سوی وای؟ د اپوزیسیون غړیو تر دې نیوکو وروسته د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی بیا وویل د ترهګرۍ پر ضد له نوې قومي کړنلارې سره سم د شو او بدو طالبانو توپیر ختم سوی، ځکه نو د ده په خبره اوس په ژوب او شاوخوا سیمو کې حالات ښه نه دي. نن د شو او بدو طالبانو فرق ختم سوی دی، او د همدې فرق د ختمېدو په چکر کې په ژوب ډیویژن کې چې موږ کله د دوی پر ضد عملیات وکړل نو تر هغه وروسته بیا څو پیښې وسوې. دا خبره مو زه منم چې هلته حالات ښه نه دي، لیکن موږ د دې حالاتو د ښه کولو لپاره هڅې کوو. د ویلو وړ ده چې د روان 2015 یسوي کال له پیلېدو سره سم په ژوب، سیف الله کلا او لورلای سیمو کې نه یوازې د نامنۍ پیښې زیاتې سوې، بلکې په همدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیت هم زیات سوی، او د دې نامنۍ وروستۍ پیښه د شرانی سیمې د پولیسو پر مشر شاکر کاکړ د وسلوالو طالبانو برید و چې پکې یې درې ساتونکي وژل سوي او خپل د پولیسو یاد مشر ټپي سوی چې لا هم تر درملنې لاندې دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
ټاکل شوې چې نن په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او یو این ایچ سی آر ترمنځ یو درې اړخیزه غونډه وشي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د وضعیت، د هغوی د بیرته ستنېدو او یو شمېر نورو موضوعاتو باندې به بحث وشي. په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویاندې مشال لډیو ته ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو وروستي وضعیت ته په کتو دا غونډه ډیره مهمه ده. زموږ همکار ذبیح الله شفق له پېښوره راپور لري.
د افغان کډوالو په خپل خوښه ستنېدا د 25مه درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د دې هیواد د پولیسو او نورو امنیتي ادارو تر سخت فشار لاندې دي، او د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو پوځي خونځي د پاکستاني طالبانو تر برید وروسته د دې هیواد حکومت زرګونه افغان کډوال په زور ایستلي دي. په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر وینده دنیا اسلام خان وایي چې په دې وروستیو کې افغان کډوالو سره د پاکستاني امنیتي ادارو وضعیت ته په کتو دا درې اړخیزه غونډه ډیره مهمه ده او ښایي یو شمېر مهمې پریکړې پکې وشي.
عام میٹنگ بھی پدی چی یو خطا سے معلوم ہے دا شپارسم دسمبر آباد چی کم پاکستان کی حالات جو سو اور دا ماجری نو چی کم دا واپسی پروگرام ہولو دا آغا پا حوالے سر پا خلقو کی اسا غلط فہمیاں نہیں ہوئے نو یو خود افغانانو در رضا کارنا واپسی پا حوالا سر پا دا میٹنگ کی با ڈسکشن کی جی اور دا امکان دی چی درے سر پاٹیانی دا پاکستان حکومت دا افغانستان حکومت او یو این ایچ سی آر دا پروپوزل ورکی چې دا اوس چې کوم د بتستنې دو لک دی مرستې دی چې $200 فی کس دی په دا کې اضافه اوسي او په پاکستان کې چې کوم مهاجرین دي هغه امداد جاری وساتي. نو هغه افغانان چې امنیت یې مسله نه ده، افغانستان کې دننه خو د ماشومانو تعلیم، صحت، روزګار یې مسله ده، د دارنګ افغانانو لپاره په افغانستان کې دننه د حالاتو د سمېدو لپاره به میٹنگ کی ڈسکشن کی جی.
افغان پلاوی پاکستان خپل سفر پر محل دے ہیواد چارواکو سره په کتنه کې داغو کډوالو په پاکستان کې داستوګنې د مودې د تمدید غوښتنه هم کړې چې د کارتونو مودې د روان کال په پای کې ختميږي. دنیا اسلام خان وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو داستوګنې د تمدید موضوع په پاکستانی حکومت پورې تړاو لري او خای دواړه هیوادونه پریکړه وکړي.
ایکسټینشن په حواله سره د دواړو ملکونو په مابین کې دا نپدا کې خو یو انیشیال سمس یو یالای نو یو انیشیال دا وایي چې دواړو ملکونو ته پکار ده چې په یو داسې سټریټجی باندې عمل وشي چې هغه د زیاتو خلکو لپاره او د زیات مودې لپاره ګټور وي.
په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خبر شوې لامه کې راغلي چې په بهرنیو او امنیتي چارو کې د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د سه شنبې پر ورځ اسلام آباد ته راغلي افغان پلاوي سره ولیدل او د کډوالو د ستنېدو او هلته د ځای پر ځای کېدو د اوږدمهاله حل لارې پر سر یې ورسره خبرې وکړې. عزیز په دې برخه کې د افغان حکومت د هلو ځلو ستاینه وکړه او د دغه پلان د بریالیتوب لپاره د افغان او پاکستاني حکومت او د یونیسیار ترمنځ
بل پلو په اسلام آباد کې د افغان مهاجرینو رئیس ډاکټر الوزی مشال رادیو ته وویل چې داسې پریکړه شوې ده چې هغه کډوال چې تر اوسه رجستر شوی نه دي هغوی ته به د رجستریشن کارتونه ورکول کیږي. د هلمند د مرکز لشکرګاه په بولان سیمه کې تیر ماښام ځانمرګي برید له دیرشو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دولتي مسؤلین وایي څلور پولیس او درویش ملکی کسان ټپیان شوي دي او اووه ملکی کسان وژل شوي دي. دغه برید د مارجي او نادعلي دولارې ته نږدې د یو پولیسو د تالاشۍ پر مهال رامنځته شوی. تفصیل له هلمند زموږ همکار الیاس دایره کوي.
د لشکرګاه شهر اړوند د بولان په سیمه کې د پولیسو د تلاشي ډلې ته نږدې د موټر په واسطه د رامنځته شوي ځانمرګي برید په ترڅ کې اووه ملکي کسان ووژل سول او د څلورو پولیسو په شمول څلورویشت ملکي کسان ټپیان سول. د هلمند سرپرست والی مرستیال محمد جان رسول یار وایي د ټپیانو حالت د ډاډ وړ دی. رسول یار تر پیښو څو دقیقې وروسته د لشکرګاه شهر په ایمرجنسي روغتون کې د ټپیانو څخه د لیدنې پر مهال رسنیو ته وویل
ځانمرګي بریدګر چې د کورلا موټر څخه په استفادې زمونږ یو پولیس رنجر غوښتل چې هدف وګرځوي چې د دې غملړلې پیښې په پایله کې تر دیرشو پورې زمونږ بې دفاع هیوادوالو هلمندوالو قرباني اخیستې ده چې له هغې جملې څخه اووه تنه شهیدان او درویشت تنه ټپیان چې عملاً په ایمرجنسي کې تر دې مهال رجستر شوي دي او موږ له نږدې څخه لیدنه وکړه. د ټپیانو حالت تر ډېره برید الحمدلله د ډاډ وړ دی. راغلو دې څخه مو لیدنه وکړله او هیله مند یو چې انشاءالله زر تر زر شفا یاب شي. تر څلور نفرو پورې نظامی یان زمونږ پولیس ستی ټپیان شوي دي چې هغه روغتیایي حالت هم ډاډ وړ
ویل کېږي. په دې برید کې و ماشومان هم ټپیان شوي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. د چاودنې په سیمه کې درې ملکي موټران پنځه موټرسایکلونه او یو دکان له منځه تللي ول او هر خوا د ملکی کسانو چمپلان خولی لنګوټیا او ویني تر سترګو کېده.
کورونه دې د قانون مندل دې نږدې ارسه دې یو بس بس مختار پات
برید په ظاهر د پولیسو پر رینجر موټر چې تازه د تلاشی لپاره د سیمه تر غلي وره منسته سوی دی. خو د پولیسو یو سرچینه د نامه نشودل په شرط اول یو کورلا موټر چې د مرجو لسوالي لخوا د لشکرګا په لور د تیرېدو هڅه کول د پولیسو تر درېدو وروسته په داسې حال کې چې ګڼ شمېر ملکی کسان د تلاشی لپاره ولاړول چاودنه وکړل. د پیښېنې شاهدان وایي چاودنه ډېره زوروره وه او اکثره ځینې ملکي کسان تړولی دي. که څه هم دولتي مسؤلینو د دې برید پړه پر وسلوالو وراچولې ده خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې کومې ډلې پړه په غاړه ده اخیستې.
الیاس دایو په هلمند کې اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل پاکستان د ترهګرۍ د قضیو ترڅنګ اوس په نورو کیسونو کې هم د مرګ پر سزا لګول شوی بندیز لری کړی. په همدې موضوع له اسلام آباد د خپل همکار رابیا کرم خان سره خبرې کوو. رابیا کرم خان د دې خبر تفصیل اوریدونکو سره شریک کړئ.
جی د پاکستان وفاقی حکومت د ترهګرۍ نه علاوه په نورو مقدمو کې هم په مکمل توګه د مرګ د سزا نه پابندي ختمه کړې ده او ویلي دي چې په دې عمل درآمد وکړی شي. داخله چارو وزارت یو سرچینې مشال ویډیو ته وویل چې وفاقی حکومت د یو نوټیفیکیشن د لارې صوبایي حکومتونو ته هدایت کړی دی چې د مرګ د سزا نه پابندي اوچته کړی شي. په دې نوټیفیکیشن کې داخله چارو وزارت لخوا صوبایي حکومتونو ته ویل شوي دي چې هغه ټول مقدمې چې اپیلونه یې رد شوي دي په هغې د قانون مطابق کاروایي وکړی شي. نجیبه میز یاد دي چې تېر کال دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمي پبلک سکول د حملې نه پس وفاقي حکومت فیصله کړې وه چې ترهګرې په مقدمو کې د ککړ وسلوال ته پانکي ورکړی شي او تر اوسه پورې چې د آرمي پبلک سکول حملې نه پس څلېرېش وسلوالو ته پانکي ورکړی شوې ده. دا شان د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د معلومات پر مخ پاکستان کې د مرګ د سزا مجرمانو شمیر 8000 زیات دی چې پکې د زیاترو اپیلونه رد شوي دي.
ډیره مننه رابیا کرم خان زموږ همکار وه په اسلام آباد کې چې تاسو ته معلومات درکول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان وزیر اعظم پرون د سینټ د نوي چیرمن په توګه د اپوزیسون د ګوندونو لخوا د سینټر رضا ربانی د ټاکل کېدو د پریکړې ننګه وکړه. نوموړي وویل هیله من دی چې د سینټ انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیول شي. د وویل د سینټ د مشر او مرستیال لپاره به خپل کاندیدان نه ټاکي او د اپوزیسون لخوا د ټاکلو شو مشرانو ملاتړ وکوي. راپور موږ ته احمد الله اسلام آباد راستولې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سینټ د چیرمن لپاره د اپوزیشن اتحاد لخوا په ګډه سره ټاکل شوی امیدوار سینټر میا رضا ربانی د حمایت اعلان کړی دی. نن د نهه پورس په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د پارلماني ګوندونو د غړو په درناوي کې ورکړی شوی زهرانی تخپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې سینټ انتخاباتو کې د پیسو لوبه ختمېدل پکار دي. د پیسو په زور سینټر جوړېدل د افسوس وړ دي. اوس وخت راغلی دی چې موږ د تیرو وختونو دا ناخوښېدونکي روایت ختم کړو. نواز شریف وینا وا چې دوی ګوند مسلم لیگ نون نه خو بعد سینټ چیرمن او نه ډیپټی چیرمن لپاره خپل امیدوار نامزد کوي او د ګل پورس چې کومه فیصله شوې ده نو ډیر په خوشحالۍ سره یې موږ حمایت کوو.
تیر ورځ فیصله شوې ده نو موږ ډیر په خوشحالۍ سره د دې فیصلې حمایت کوو او دا بالکل صحیح فیصله ده. زه ګڼم چې رضا ربانی یو ښه انسان دی او که ورته دا ذمواري ورکړی شي نو موږ ټول یې په خوشحالۍ سره قبلوو. موږ غوښتل چې ټول په ګډه سره د سینټ چیرمن او ډیپټی چیرمن انتخاب وکړو او دې لړکی زما د آصف علي زرداری سره رابطه هم شوی وه.
د وزیر اعظم لخوا ورکړی شوی زهرانه کې اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه نه علاوه د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزئی او د ایم کیو ایم فاروق ستار نه علاوه د فاټانه منتخب غړو پکې ګډون وکړو. یاد دی وی چې د ګل پورس په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو یو اجلاس د پخوانی صدر آصف علي زرداری په مشرۍ کې شوی و چې پکې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د مسلم لیگ قاف کامل علي آغا، د متحده قامی موومنت فاروق ستار، د بلوچستان نېشنل پارټۍ عوامي اسرار الله زهري او د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مولانا فضل الرحمن ګډون کړی و. د اجلاس وروستو مطبوعاتو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وینا وا چې پیپل ګوند سره تعلق لرونکو میا رضا ربانی اپوزیشن ګوندونو په اتفاق سره خپل امیدوار ټاکلی دی او د ډیپټی چیرمن عہدۍ د بلوچستان لپاره پریښودې ده. یاد دی وی چې دا وخت په سینټ کې د پاکستان پیپلز پارټۍ تر ټولو زیات 28 سینټران موجود دي. د تر څنګ د مسلم لیگ نون شپږیش، د متحده قامی موومنت 8، د عوامي نېشنل ګوند 9، د پاکستان مسلم لیگ قاف 4، د نېشنل پارټۍ او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ 3 غړي په سینټ کې موجود دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
افغان حکومت وایي د سولې لپاره هڅې روانې دي خو تر دې حده نه دي رسیدلې چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې یوه ګډه کاري کمیټه جوړه شي. په دې وروستیو کې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز په حواله راپورونه ورکړل شوی و چې ویلي وو په کابل کې د افغان دولت او طالبانو د سولې ګډه کمیټه جوړه شوې. د موضوع تفصیل له کابل نه رحمت الله افغان دراوروي.
افغان حکومت وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره د خبرو روانې هڅې په هغو پړاوونو کې نه دي چې د طالبانو کوم پلاوی د کابل ته راغلی وي. د اجرایي ریاستویان جاوید فیصل د سه شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د کمیټې د جوړېدو او د دفتر د پرانیستو په اړه هیڅ ډول تماسونه نه دي نیولي.
موږ تر اوسه پورې هیڅ ډول دفتر نه لرو. د ارتباط باندې هیڅ راز بحثونه نه دي شوي، نظر نه تبادله شوي نه دي، او نه هم تر اوسه پورې موږ د خبرو هغه حد ته رسېدلي چې په دې موارد باندې خبرې وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د ملي امنیت مشاور ویلي چې په کابل کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د سولې ګډه کمیټه جوړه شوې ده. د پاکستانی ورځپاڼې د نشن د راپور له مخې سرتاج عزیز د څرګندونې په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د ټولنې په غونډه کې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم په کابل کې د طالبانو او افغان حکومت د سولې د کمیټې جوړېدل رد کړل. د دې شورا یو غړي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې په هغو پړاوونو کې نه دي چې له دوی سره دې مخامخ خبرې وشي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار خبرې ردوي او وایي چې له افغان حکومت سره د سولې هیڅ ډول خبرې نه دي پیل شوې. د طالبانو پخوانی غړی سید اکبر آغا هم په کابل کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو پیلېدل ردوي.
زه چې تر کوم حده پورې خبر یم، بلکې ډېر خبر یم، تر اوسه پورې په کابل کې جریان د مذاکراتو نشته، بلکې په دې باندې موافقه نه درغلې چې په کابل کې به د مذاکراتو نړۍ پیل کیږي. دا زما په فکر باندې دا خبره چې چا کړې ده د تر اوسه پورې اپایي ده، واقعیت باندې بنا نه ده.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکو ویلي وو چې ښایي له طالبانو سره د سولې خبرې په مارچ میاشت کې پیل شي.
په راپور کې مو اوریدل چې افغان دولت د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې، خو دغو خبرو کې پرمختګ نه دی رامنځته شوی. خبره چې د سولې او د جرګو شنو منګل او نغمه ته به وکړو.
ټول فیصله مون په جرګو کوو، قدر د مشرانو په لمو. ټول فیصله مون په جرګو کوو، قدر د مشرانو په لمو.
نغمی او منګل پواس کی تاسو د سولې او د جرګو سندره واورید. زمونږ غږ په میډیم ویو شپږ سو یو شپږ دی اوري. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، کمپیوټر لرئ یا سمارټ فون لرئ، نو تاسو زمونږ خبرونه هلته هم اوریدلی شئ په www.mashalradio.com باندې. او که سمارټ فون درسره وي نو په ټیون ان کې مشال رادیو پیدا کولی شئ او زمونږ خبرونه په صفاتو اوریدلی شئ.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چوپه
دي ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مشال په لومړي مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس په د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د مشال تر رڼا لاندې بحث تاسو د هر چهارشنبه او هر پنځشنبه په ورځ اوریدلای شئ. خو د نن ورځې په خبرونو کې د میرمنو د پاره ځانګړی پروګرام تان دی هلی هم اوریدلای شئ چې په دې خبرونه کې نه خو په روانه خبرونه کې تاسو اوریدلای شئ. او زموږ همکار نساء اجمل په دې پروګرام کې تاسو لپاره د میرمنو په اړه بیلابیل موضوعات راټول کړي دي. اوس د خبرونو د لنډیز وار دی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي په یاد صوبه کې د بدامنۍ پیښې ځکه زیاتې شوې دي چې حکومت اوس د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسي لرې کړې او د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات کوي. نن په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او د کډوالو د نړیوالې ادارې ترمنځ درې اړخیزه غونډه کیږي چې ورکه د افغان کډوالو د سباون پاړه د مهمو پریکړو تمه کیږي. په پاکستان کې د افغان کډوالو دفتر وایي د غیر رجستر شو کډوالو د رجستر کولو پریکړه شوې ده. پرون د هلمند په لشکرګاه کې په یو ځانمرګي برید کې وو کسانو وژل شول او د پولیسو د سلورو سرتیرو وو ماشومان په ګډون لشلو زیات کسان ژوبل شول. بریدګر د پولیسو یوې امنیتي پوستې کې رینجر موټر ته نږدې ځان وډزاو. پاکستان د ترهګرۍ د قضیو ترڅنګ اوس په نورو کیسونو کې هم د مرګ پر سزا لګول شوی بندیز لري کړی وای. هغه کسان چې د اعدام سزا وراورول شوی، اپیلونه خارج شوی او د رحم غوښتنې رد شوی د مرګ سزا به ورکول کیږي. 8000 کسان د مرګ په سزا محکوم شوی دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې په نړیواله همکارۍ ټینګار کړی. نوموړي پرون د هالند د بهرنیو د دفاعي چارو د وزیرانو سره د لیدلو پر مهال ویلي ترهګرۍ د نړۍ په کچ خطرونه رامنځته کړي او مخنیوي لپاره اجماع ضروری ده. امریکا وایي د دې باوجود چې په اوربند خبرې روانې دي خو روسیې په دې وروستیو کې یوکراین کې بیلتون پالو ته نورې وسلې هم لېږدولې دي. د څرګندونې د اروپا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې ویکتوریا نولینډ پرون د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته کړې. او عراقي ځواکونو د تکلیف صوبې شمالي صندوق کې د العلم په نامه یو ښارګوټی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته نیولی دی. پوځي قوماندانان او ځایي ښاروال وایي دا ښارګوټی پرون د امنیتي ځواکونو په لاس چې زیاته برخه شیا ملیشیا تشکیلوي آزاد کړی شو. د خبرونو لنډیز مو واوریدو. اوریدونکو د خبرونه په دی نیمای کې هم بیلابیل راپورونه سره دی د پښتونخوا د سیمې او نړۍ نه. خو اوس ورسپانو ته کتنه کوو. پیل د کورنۍ ورسپانو نه چې زموږ همکار سراج زهیر لوستی دی.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادریه کې لیکي چې پاکستان دا وخت د سخت ترهګری سره مخ دی. نو په داسې صورتحال کې وخت دا تقاضا کوي چې حکومت د ترهګری د خاتمې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او دا به هله ممکن شي چې دې لړکی د لنډې او اوږدې مودې اقدامات وکړي شي. ادریه لیکي د وزیر اعظم نواز شریف دا خبره ډیره د خوشحالۍ ده چې ګنې د ترهګری پر ضد په قامي تګلاره پوره پوره عمل کولی شي. خو که وکتل شي نو تیر وختونو کې د حکومتونو د غلطو پالیسو په وجه باندې سیول ادارې له تباهۍ سره مخ شوې دي چې پکې تر ټولو زیات پولیسو محکمې ته زیان رسېدلې دي. او دغه رنګ همدا وجه چې نن د ترهګرۍ سره سره د ملک نور نظام هم سم نه دی. دریا اخري کې وایي پکار دی چې اوس د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه او حکومت د ترهګرۍ پر ضد یو خلا او یو موټی شي، ځکه چې د پاکستان حکومت او اسټابلیشمنت د ترهګرۍ پر ضد یو دی. نو باید چې ورسره ټول سیاسي ګوندونه هم اوږه په اوږه ودرېږي چې له دې ملک دا غری په مکمل توګه ختم شي. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې اجرس پانه خپل ادریا په بلدیاتی انتخاباتو لیکلې او وايي چې سپریم کورټ د وفاقي حکومت او الیکشن کمیشن لخوا د بلدیاتی انتخاباتو لپاره ورکړل شوی شیډول منزور کړو چې تر مخ به د روان کال د مې نه تر د ستمبر پورې بلدیاتی انتخابات سرته رسولې شي. ادریا وړاندې لیکي وفاقي حکومت ډیره موده پس بلدیاتی اوټونو ته تیار شو او د دې لپاره اخر کار د سپریم کورټ په فشار باندې نیټ هم ورکړه کوم چې یو ښه خبره ده ځکه چې له بلدیاتي انتخاباتو سره به دا وشي چې کوم د اسمبلی غړي اسمبلو ته راغلي دي په هغوی به یو طرف ته بوج هم راکم شي او بل طرف ته به هغوی په صحیح معنو کې قانون سازۍ او د ملک نور معاملو ته توجه ورکړي او دارنګ به په ټیټه کچه د ولس مسلې د هغوی نمایندګان په کور دننه حل کړي. ادریا اخیری کلی کې اوس وفاقي حکومت او الیکشن کمیشن تیار شو نو په کار دي چې صوبایي حکومتونه په دې کې ځنډ را پیدا نه کړي او د ولس د مسلو د حل په خاطر زر تر زر خپلې تیاری سرته ورسوي چې دارنګ په ټاکل شوي نیټه بلدیاتي اټونه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه یو مقاله لیکلې چې ورکی راغلی د ترهګرۍ پر ضد جګړه اوس د پاکستان تر قبایلي سیمو پورې محدوده نه ده پاتې او په کراچۍ ښار کې هم پولیسو مبارزه پیل کړې ده. او رویټرز خبري اژانس د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي مرکه خبره کړې ده. پخواني افغان ولسمشر په دې مرکه کې وایي که افغانستان د پاکستان تر فشار لاندې راځي نو له دې سره به د انګلیسانو او پخواني شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو مبارزه په بولاهوشي. د دواړو مقالو تفصیل عبدالحق کړنه.
وال سټریټ جرنل وایي ک یوې خواته د ترګریزه جګړه د پاکستان په قبایلي سیمو کې روانه ده نو ورسره جوخت د هیوا تر ټولو لوی کاروباري شار کې هم د اورپاکو پر ضد کاروایی کیږي. ورسپانه وایي له سپتمبر 2013 کال راهیسی چې په کراچۍ کې عملیات شروع شوي له هغه راپدې خوا له پولیسو سره په مقابله کې 800 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي په دغو عملیاتو کې 115 اویا ترګر هم وژلي دي. د دې شهر د پولیسو مشر غلام قادر تیبو په وینا چې پولیسو په عملیاتو کې چې په کوم شمیر کې مشکوکه ترګر او مجرمان وژلي دي له هغه د ښکاری چې په شهر کې د امنیت راوستلو لپاره سوي کاروایني څومره کامیاب دي. خورسپان زیاتوي د بشري حقوقو فعالین وایي زیاتره وخت پولیس نه بلکې مشکوکه کسان وژل شوي دي. د پولیسو شمیر راښایي چې په 2014 کال کې د مقابلو په دوران کې په 122 افسرانو کې یوازې یولس وژل شوي دي. جرنال کاږي په جنوبي اسیا کې له پولیسو سره په مقابلو کې د وژلو پیښې په پراخه کچه رامنځته کیږي. د بشري حقوقو سازمانونه وایي په هند کې په جالي پولیس مقابلو کې د مشکوکه کسانو وژلو مسله ژوره ده خو لوړ پوړي چارواکي وایي چې د دې د مخنیوي لپاره دوی ګامونه پورته کړي دي. بلخوا رایټرز خبري اژانس له افغان ولسمشر حامد کرزي سره مرکه کړې ده. حامد کرزي خبرداري ورکوي چې افغانستان د پاکستان تر فشار لاندې راځي نو له دې سره د انګریزانو او شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو مبارزه په اوبو لاهوسی. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې افغان ولسمشر اشرف غني له پاکستان سره په دې هیله اړیکې تودې کړې چې ګواکې اسلام آباد به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې یو مهم رول ولوبوي. حامد کرزي ویلي له پاکستان سره دوستانه تعلقات غواړي خو د پاکستان تر لاس لاندې نه. رایټر زیاتوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د حامد کرزي دغه څرګندونې له پامه نسی غورځولای. حامد کرزي هغه خبرې هم رد کړي چې ګواکې د اشرف غنی په مقابل کې د اپوزیشن په توګه راڅرګندېږي. نوموړي رایټرز ته ویلي دی اختلاف لري خو څه به ونه وایي او په شخصي ناستو کې به اشرف غنی ته مشوره ورکوي. د ده په خبره د افغان حکومت پوره ملاتړ کوي. اژان زیاتوي سربیره پر دې حامد کرزي له اشرف غنی سره د وفاداری څرګندونه کوي خو ورسره سمدستي د نوموړي پرچینو ګامونو نیوکه هم کوي. په دې کې د افغان حکومت هغه فیصله هم شامل ده چې 13 میاشتې شپږ افغان عسكر پاکستان ته د ترفیت لپاره لیږلي وو. د اژانس په خبره د حامد کرزي له لوري افغان عسكر د تربیت لپاره هند ته د لیږلو ګام پاکستانی جرنیلان خفه کړي وو چې دا باور لري د افغان فوج راتلونکي مشران به شایي د دې هیواد د دشمن یعنی هند لخوا تر اثر او نفوذ لاندې راسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. په دې وروستیو کې بوکو حرام ډلې چې په الجیریا کې فعالیت او وسلواله مبارزه کوي د داعش ډلې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د فرانسې خبري اژانس لیکي دا یو اندېښنه راپورونکې پرمختګ دی. سیرنیز ادارې هم لیکي چې دغو دواړو وسلوالو ډلو په تیرو نهو میاشتو کې د یو بل سره اړیکې ټینګې کړې دي او اوس چې د یو بل سره نږدې کېږي نو مالی مرستې او د غړو شمیرې زیاتېدای شي. ملیحه میرزاده د دې راپور تفصیل تاسو ته راوړي.
اے ایف پی خبری ایجنس د کارپوهانو له خلیلی کې چې د نایجیریا د وسلوالو تنظیم بوکو حرام له خوا له اسلامي دولت وسلواله ډلې سره د وفاداری اعلان کې دي شي اواز یو پروپاګاندا وی خدا بدلی دی هم شي. ایجنس لیکي د خالی پورس د بوکو حرام مشر ابوبکر شیکاو په یو اډوی پیغام کې دغه اعلان وکړ. په یو خبره شوی ویډیو کې د دغه نایجیریایي وسلوالو له خوا د دوه کسانو سرونه پرې کول خودل شوی دي چې د وژنې طریقې کار یې د اسلامي دولت وسلواله ډلې ته ورته دي. ایجنس لیکي د دوی په نسته او رابطو کارپوهان اندېښمن دي. واشنگٹن کې د اټلانټیک کونسل نومي یوې سیډنیز ادارې د افریقایي پروګرام مشر پیټر فام وای چې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ رابطې په نهو میاشتو کې ټینګې شوې دي. داغه په خبره دواړه ډلې دا وخت زیاتې پروپاګاندې ته ضرورت لري چې د دوی حوصله لوړه او زیاته توجه ورته ترلاسه شي، ځکه چې په پوځي کمپینونو کې نیمګړتیاوې لري. ایجنس لیکي تیر کال اسلامي دولت وسلوالې ډلې که څه هم په عراق او شام کې پر ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړ، خو وروسته د امریکا او ایران په ملاتړ د غلطه د ځایي ځواکونو د کاروایو له امله د دوی د نور کنټرول حاصلولو مخاوني ولشوا. اجانس د منځنی ختیځ یوې سیډون کې ډلې سره تعلق لرونکي ایمن التمیمی د خلیلی کې چې په عراق او شام کې په دې وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت وسلوال ډلن نه د غزیدلې نو اوس له پروپاګاندا ګټه پورته کول شي، خو په دې صورت چې د بوکو حرم په خوانی فعالیتونه په کنټرول کې شي. د نوموړي په خبره بوکو حرم ته دا ګټه رسیدي شي چې مالی مرسته ترلاسه کول شي او د غړو شمیر یې هم زیاتې دي شي. ای اف پی لیکي اسلامي دولت وسلوال ډله چې د تیر کال د جون راهیسې ځان د مسلمانانو خلافت بولي، په شام، عراق، لیبیا، یمن، الجیریا، سعودی عرب، مصر، پاکستان او افغانستان کې 15 ولایتونو یا صوبو ته غزیدلې دي. بوکو حرام تر اوسه اعلان نه دی کړی چې آیا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاندې په ولایت کې شاملېدل غواړي که څنګه. په اوسلو پوهنتون کې پروفیسر مارټین بویس وای بوکو حرام لاول نه پسیمه کې د خلافت اعلان کړی دی او خلافت یوازې یو کې دي شي. اجانس یا تبی بوکو حرام سو کال مخکې له القاعده سره هم د وفادارۍ اعلان کړو، خو په عملی توګه سمخه تر انغلل. د بوس په خبره لوسنی اعلان سره بوکو حرام تر اصليت ځان زیات طاقت ورخ کار کول غواړي.
د منځنی اسیا هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا په هدف پرون د قزاقستان په مرکز الماتا کې یو درې ورځنی کانفرنس پیل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت سرپرست مزمل شینواری وایي دا کانفرنس به د منځنی اسیا د هیوادونو سوداګر او پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. په دې کانفرنس د افغان هیات مشرتوب شاکر کارګر کوي چې د منځنی اسیا د هیوادونو او روسیې په چارو کې د ولسمشر صلاحکار دی. سیل د اجمل ان
الماتی خار د افغانستان او غونډیو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په نوم د یو کانفرنس کوربه دی. دا کانفرنس د آسیا پاسیفیک په چارو کې د ملګرو ملتونو د اقتصادي او اجتماعي کمیسیون لخوا جوړ شوی چې د پنځشنبه تر ورځې دوام کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو سرپرست وزیر مزمل شینواری وایي د قزاقستان په دې تجارتي او اقتصادي کانفرنس کې به د افغانستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا پر لارو چارو بحث وشي. مزمل شینواری ازادي رادیو ته ویل د دې کانفرنس اساسي هدف دا دی چې موږ څنګه کولای شو د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ سوداګري پراخه کړو.
دې کانفرنس دایرېدل یو واضح هدف دا دی چې د افغانستان او د منځنۍ اسیا ترمنځ تجارتي او سرمایه ګذاري اړیکې ټینګې کړي. دغه کانفرنس کې د افغانستان د طرف نه د افغانستان خاص نماینده د روسي ژبو هیوادونو لپاره شاکر کارګر دی، پکې برخه اخیستې. په عین وخت کې د وزارت تجارت هم نماینده پکې شته دی، د مختلفو ملکونو د منځنۍ اسیا د غوی نمائندگان هم دي.
چارواکي وایي په کانفرنس کې د افغانستان د غنو غونډو هیوادونو استازي برخه لري. دوی به د سیمې پر حق او اقتصادي پروژو هم بحثونه وکړي چې د افغان سوداګرو همدارنګ د غونډو هیوادونو د پانګوالو د ګډو هڅو په نتیجه کې به عملي شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو سرپرست وزیر وایي که څه هم د دې کانفرنس پریکړې الزامي نه دي، خو دا په دې بڼه لومړنی رسمي کانفرنس دی چې پکې به د منځنۍ اسیا د هیوادونو سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول شي.
دا د دولت په سطحه ده، یعنی رسمي خلک دي. مخکې موږ دغه سي جلسې درلودلې، ورته جلسې په مزار شریف کې هم شوې وه او هغې نه مخکې په الماتی کې شوې وه چې د خصوصي سکتور نمایندګانو په هغې کې برخه اخیستې وه. ولې دا ځل د دولتي چارواکي دي چې هغوی راټول شوي دي تر څو وکولای شي د منځنۍ آسیا او د افغانستان ترمنځ تجارتي اړیکې پیاوړې کړي او په عین حال کې څنګه کولای شي چې ارتباطات د دې ملکونو پرمیان کې قائم.
خغلی شنواری زیاته کړه چې د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره د نړیوال ټولنې لیوالتیا سیاسته او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره پر یو شمیر پروګرامونو کار روان دي. افغان سوداګر هم د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ د اړیکو پراختیا ته خوشاله دي او دا د سیمې په اقتصادي وده کې ډیر مهم بولي. خو دوی وایي په سیمه په ځانګړې توګه په افغانستان کې نامنی په دې برخه کې لوی خنډ دی چې لاملې پانګوال په اسانه په افغانستان کې پانګونې ته زړه نه خکوي.
اجمل اندو له افغانستان د امریکای سرتیرو په ځن سره د وټلو په اړه خبرې کیږي. ویل کیږي چې خای امریکا به خپل سرتیری د یو سو نورو د یو سو نوري مودې لپاره هم په افغانستان کې پریک دی او نورې پیسې به هم خرج کړي. خو آیا دا کار هغه هدفونه ترلاسه کول شي چې دوی په تیرو لسو کلونو کې ترلاسه نه کړی شول؟ نیویارک ټایمز په دې موضوع یو مقاله خپره کړې چې ژباړې تاسو لوي د مې رستورې دشه. نیویارک ټایمز لیکي تیر کال افغان پوځ خپل 10,000 سرتیری په جنگ کار پر خودلو د وظیفې نه په برطرفي کې وبایلل. د کار افغان پوځ چې د 115,000 سرتیرو د موظفولو وړتیا لري د سرتیرو د کمبود سره مخامخ کړي. د ورسپانې په باور د 2016 کال په پرتله اوس افغان ځواکونه د طالبانو سره په جنگ کې زیات شمیر کې وژل کیږي او ژوبل کیږي. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې د پسرلي د جنگ د پایلیدا ورځی نګدی دي او د اشرف غنی په مشرۍ کې افغان حکومت تر اوسه د دفاع وزیر نه دی ټاکلی. غربي چارواکي غنی چې د دې علت د پارلمان د غړو لخوا د رشوت غوښتنه ده چې خاغلی شیر محمد کریمی ته د شنو کارتونو د ورکړې نه مخکې ترلاسه کول غواړي. د ورسپانې په باور داسې کمې نښې ښکاري چې ښاغلی غنی به د خورو تورتمونو د لرې کولو جوګوي او یاد هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لامحدوده وخته پورې پاتې کېدل به د طالبانو په ماتولو او د افغان حکومت په فعاله کېدو کې ونډه ولري. نو دغو حقایقو ته په پام سره اوس د امریکا د دفاع وزارت غواړي چې په افغانستان کې موجود د 10,000 امریکایي سرتیرو د بیرته غوښتو پروسه سوکه کړي. د ټاکلي مهالوي سرسم د روان کال تر پایه باید دغه شمیره 15,500 تر کوزه شي او د 2018 کال په پای کې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي وي. ورسپانه لیکي دا خبره حیرانوونکې نه ده چې ګواکې امریکایي چارواکي له افغانستانه د خپل ځواکونو په ځنډ سره د وستلو لپاره فکر کوي. خو دوی داسې توضیحات نه دی ورکړي چې کدا سي وشي نو څنګه به د وسلوالو پر ضد هغه هدفونه ترلاسه شي چې دوی په تیره یو لسیزه کې نه دي ترلاسه کړي. په دې اهدافو کې د افغان پوځ جوړول چې باوري وي او د سرتیرو د تښتېدو ویره پکې نه وي، د طالبانو سیاسي بهیر تر وستل او د یو داسې افغان حکومت جوړښت دی چې ټول افغانانو ته جواب دی وي او د اداري فساد مخنیوي کولی شي. د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
په پاوکم یو لسو بجو،
حجرا
په یو نیمه بجه،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو،
د کرخې په غاړه
په دو نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمو بجو. د خبرونې په دې برخه کې میرمن گلشن تغوښه.
Oh, my God.
دا آواز د میرمن گلشن د قبایلی سیمو استادان وای ډیر په خطرناکو حالاتو کې خپل دندې پر مخ وړي، خو نه ورته تنخواه په وخت ورکول کیږي او نه هم د دوی ترقی کیږي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی سکولونه دې ورغول شي او د استادانو عہدې دې لوړې کړي شي. زلان یوسفزی راپور لري.
د خبری کانفرنس وروسته د فاټا ټیچرز اسوسییشن یا د قبایلی سیمو د استادانو تنظیم مشر خان مالک خان مسعود مشال رډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو استادان ډیر په سختو حالاتو کې خپل فرایض پوره کوي، نو ځکه دوی له حکومت څخه د خیبر پښتونخوا د استادانو په سیر اپګریډیشن یا ترقی او د ماشومان لپاره د تعلیم اسانتیاوي غواړي.
یما چې کوم سکولونه ویران شوی دي د غی فیل فور بلډینګونه جوړول، چې کوم سکولونه شته د ماس سترنت هیوی دی یغې د پورا پوسټونه کریټ کول، او چې کوم سکولونه جوړ شوی دي هغه پوسټونه د اوسا پرې کریټ کیږي نه، نو چې څو پرې پوسټ نوی استاد نوی حلق به څه سبق وایي. ټینټیس ټیسټ پکاره چې ما استاد معیاري استاد وي هغه خو استاد وي، خو د استاد لپاره 45 سټوډنټ باندې یو استاد وي. خیبر پښتونخوا ته اپګریډیشن شوی دی او د ما سره د اوسا پر نا انصافي روانه ده.
د قبایلی سیمو د استادانو د تنظیم د لر او مینځنی کورمې فینانس سیکرټری محمد قاسم الدین وای چې په یادو سیمو کې ماشومان لپاره د تعلیم اسانتیاوي د نشټ برابر دي.
کزو هم چې فاټا کې زیات داسې سکولونه چې لیټرین نه لري، بجلی نه لري، اوبه نه لري، نو دې سره سره چې کم ډیر وخت شو چې فاټا کې نه انټرویو شوی دا کم خلک چې ریټایر شو یا وفات شو شهیدان شو هغه په ځای نور خلک نه راغلي.
د باجوړ د استادانو د تنظیم مشر قاری ګل سعید مشال رډیو ته وویل چې حکومت له دوی څخه د تعلیم معیار ښه کول غوښتنه کوي، خو دوی ته ورکړل شوی اسانتیاو سره داسې کول ناممکن ته نږدې دي.
یو سکول کې 1100 تعداد دی، هغه کې دوه استادان دوه کمرې دي، نو چې دوه کمرې نو چې کې لاس اوبدا نور چوټي کو، نو دا دوی معیار تعلیم خکې پڅېخه کې چې زو باران کې زم ماشوم چوټي کوم، په دوه استادانو په کې نه پاتہ په دې کې ز ټول ټیم خرابوم، نو زما ته د کی پی کې ته په 140 باندې استاد ورکې او زما دوه استادان دی په پرایمری کې او دغه شان ته په های میډل کې هم دغه شان، نو څنګه زم معیار تعلیم کوالټی اف ایجوکیشن څنګه برابر کم.
د اف ار پی خور د استادانو د تنظیم مشر عبدالقیوم وینا ده چې د نام نه لوجه دوران شوی سکولونو بیا جوړول لپاره سو سو واره له حکومت څخه غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه پرې یو سرکاري ادارې هم غوږ نه دی ګرولې.
لکه زمونږ د فرپشور کې خی سیکنډري سکول دی، سمن خان سکول دی، هغه بالکل وران شوی ده. نغمان سکول دی هم وران دی، مطلب دا دی خی سکول دی، داسې فیمیل نور دی او ورسره میل قوم دی، دا ماته چوران شوی دی.
د قبایلی سیمو د استادانو د تنظیم د مشرانو په وینا د فاټا سیکرټریټ یا د قبایلی سیمو د تنظیم ادارې د تعلیم څنګه چارواکو سره د دوی د غوښتنو پوره کولو ژمنه کړې ده، خو کدر روانه میاشتې تر 12 منیټې د دوی غوښتنې پوره نشوي، نو په ټولو قبایلی سیمو کې به احتجاجي تحریک پیل کړي. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
په مومان د جنسي کې د قبایلی سیمو په کچ د لوبو میله روانه ده. په دې لوبو کې کرکټ، فوټبال او د سرویو د منډو مسابقې شاملې دي. همدارنګه د لویو بریتونو د ساتلو مقابله هم پکې کیږي. انتظامیه وایي د لوبو انتظام او امنیت یې پوره پوره نیول دي. زموږ خبریال شاهنواز ترکزی دغه میلې ته ورغلو.
د فاټا سیکرټریټ او د محمود ایجنسی د انتظامیه لخوا په محمود ایجنسی کې د لوبو میله شروع شوه، چې پکې د کرکټ، والیبال، فوټبال، د خرو منډې، رسۍ راکاګلو، کبډای او د ګډاګانو او تقریرونو مقابله شامل دي. دا ځل په محمود ایجنسی کې په اول وار د غټو او اوګدو بریتونو ساتلو مقابله هم په دې میله کې شامل ده، چې د محمود ایجنسی یو وسیدونکو چې لټولو اوګدو او لوی بریت پریخو ورسره می خبره وکړه.
زماجی وحید ګلو شرط لال شمه بس زغه مداری را نساس کړي برټو دا بسار دی کې پټوان دي او خیر دی ماماجی، خیر دی ماماجی، یار دی کړه تا غته راسه کې ماماجی منم دي.
په دې میله کې د لیویس فورس او د خاصدار فورس یو شمیر غړي هم برخه اخلي، او د لیویس فورس صوبیدار میجر فراز خان چې د الفاټا اولمپک اسوسییشن لخوا د بیډمنټن جنرال سیکرټری دی ورسره می خبره وکړه.
څنګه چې د لیویس والا د شتګردو خلاف چې کم دی دوی چې کمی کارکړدګي نه دي، دوی کمی قربانی نه دي، هغه ټولو خلکو ته معلومه دي. بلیویز کې چې څومره خلک دي هغه یې خو ایجوکیټډ کسان پکې دي. سپورت سوالې سره او چې کومه داګاله شروع ده، منګولې د بیډمنټن ټیم مور کړي، کرکټ مور کړي، فوټبال مور کړي دي، نو د سکیورټي سره سره چې کوم دي زمنګ د لیویز والا په کیل کوټ کې مخه بھرپورې ساخلي.
د رسای را کاګلو د لوبغاړو د تربيت او د مقابلو موینه کار یا جج سره هم خبرې وکړي، نو هغه ول چې هغه اولاند محمود جنسی ته نه وراغله او ډیر خوشاله دي چې نن په قبایلی سیمه کې د ځوانانو مقابلو ته ګوري.
زمانم تاج محمد دے ز د خیبر پختونخوا اولمپک اسوسییشن ریسرچ سیکرٹری ما. اصل کې زما خپل کانسپټ هم دا چې زما من دي جنسی تر اطلم ما چې دلته لا نه آرډر سچویشن بی، خو لیکن زه ترته ایمانی وې ما چې زه موټر کې نه اوسم او زه رالم پی ایس ایف لو دغه ما د حالات او قتل ما د روډ او کتو نظر ډیر زیات خوشاله خوشاله شوم چې شکر دې په موږ باندې کومه ټاپه د دهشتګردۍ لګېدلې ده هغه الحمدلله اوس امن کې بدله ده.
سید اختر د فاټا سیکرټریټ لخوا د محمود ایجنسی سپورټس منیجر دی او هغه د ټولې لوبې را جوړې کړې دي. وای ویل
ټول تحصیلونو کې د دې شروعات شوې دي. د تحصیل نه پس په بیا د سب ډیویژن په سطح باندې مقابله کیږي. سب ډیویژن نه پس په بیا د آل ایجنسی په سطح باندې چې کومه مین هډ کوارټر غلنه ده هلته کې بدلې مقابله انعقاد کیږي.
نو په دې لوبو کې کوم کوم لوبې داسې دي چې په اول وار به په محمود ایجنسی کې کولی شي؟ سید اختر وای
کبڈی بیڈمنٹن ایتھلیٹکس ولی متل مقابلے تیگا ترو پی ٹی شو مختص بریتن الحمد میرتن ریس سکھے دے میرتن ریس پڑھ مطلب مقابلے کی دے پائی کہ بتاسوین چی ہنڈریڈ تھاؤزینڈ خلق بپائی کی ساخلی
دا لوبی با د رواني میاشتې په درویشتمه نیټه ختمیږي چې ګټونکو ته به پکې د روپو نه علاوه ټرافیانې هم ورکولی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د دې خبرونه راپورونه هم دومره وو. اوس استاد احمد ګل ته وکښ.
کسانی نشت دے اگر ناراضی کسانی نشت دے اگر ناراضی انتظار انتظار کس پن سبارا جی پہ انتظار انتظار کس پن سبارا جی کسانی نشت دے اگر ناراضی کسانی نشت دے اگر ناراضی خود میں رنا دی اوسا زماش ناراضی خود میں رنا دی اوسا زماش ناراضی کسانی نشت دے اگر ناراضی کسانی نشت دے آخر ناراضی کسانی نشت دے ہاں کرنا راضی